یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اتا اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه چې مدني فعالان او استازي وایي له سختو ګواښونو سره مخ دي، د امنیت په اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د 1404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پلان پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. دا کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د 1404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لاره د ژړۍ ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند 1404 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره وو د یو مازده موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز یاتوی چې په وژل شوو کسانو کې درې خزی او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې خزی او یو کوچنی شامل دي. د پیښې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک خودل شوی. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی خودل شوی. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي شرکت چې یو ترانسپورتي شرکت دی دا پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې د داسې خونړیو پیښو سره بسونه مخ شوي دي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فیلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې ورسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په یو بیان کې د ګرانډي لقب له ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنیدلی شي چې په افغانستان کې ټینګه سوله او ثبات رامنځته شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روانې سپتمبر میاشت په پای کې ختمیږي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ وجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندی رسنیو ویلی دی چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هندوستان په اړیکو په افغانستان کې پر روان وضعیت د سولې د پروسې او د وتښتول شوو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې دا عملیات به یو ستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یو ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران وی موافقې ته ونه رسیدل، خو د جګړې څارونکو خبر ورکوي چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه د ادلب شاوخوا بمباری پیل کړي دي او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد رژیم له لوري د جګړې پیلامه ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږ تنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي و. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران لس تنه وژلي و. دا کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې ممنوع دی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزې تراړه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته د مرګ ژوبله په غزه کې د جمعې په ورځ د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 18 کلن هلک و. عین شاهدان وایي فلسطینی مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. دا خبرونه
مول ازادي راډیو واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
جرم است، یه تقلب است که همین لیست نشون می کنید توان با همه ارقامی که جعلی تکراری است، ناقص است، درستن است، اینا همش یک جای با لیست اعلام قرار کرد.
د میدان وردګ ولایت مدني فعالان او ولایتي شورا وایي د دې ولایت دوه ولسوالۍ له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي.
امکانات کم دي، اکمالات هم نه کېږي، لکه مثال د مقداد ولسوالۍ د غتول ولسوالیان چې دي دا لري دي او لاره یې خرابه ده، لاره یې ماینونه دي.
روان خبرونه پترس کې د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپنه لولو او د پکتیا ولایت د یو شمیر شتمنو خلکو ل دې اقدام خبريږي چې ولسی وګړو او د خلکو په لومړی شپه ګمښت کې د پکتیا ل معرف سره ملیونونه افغانۍ مرسته کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای درې ورکونکو د اته افتاویا زره تکراری تذکری تر لاسه کړی دی. د دې کمیسون وایان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل د غشمیر تذکری د کمیسون د ډیټابیس د سیرنو پترس کې معلومی شوی او له سیرنو ورسته بل اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. لبلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کچیرې د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تحقیقات په بې طرفه توګه ترسره نکړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 3.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي 18,000 تکراری تذکرې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام پیدا کړي او له څېړنو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 18,000 تکراری تذکرې د رای ورکونکو له لست څخه لري شوې دي.
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کوم کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د خغلی هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو لړډلې چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره یې نوم لیکنه کړې، تر اوسه د 3.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسون په ډیټابیس کې ثبت شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له دغه سیستم څخه به ګټه اخیستنې به د 9 میلیونو رجستر شویو رای ورکونکو نیمګړتیاوې په ګوته شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیرونه نږدې 3000 هغه تذکرې چې پرې جعلي انتخاباتي سټیکرونه لګیدلې وو له رسنیو سره شریک کړي. له هغه وروسته بیا د افغانستان جمهوری ریاست د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګمره. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه پلاوی لومړنۍ غونډه پیل شوې او کار په چټکۍ پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام کمیسون باید د څېړنو پروسه چټکه کړي.
تاریخ برزر انتخابات با دو چلنج
د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې کچېرې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نه شي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي، چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت
خغلی رشید وای د دې پروسې شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبت احوال نفوس اداره باید د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې د شفافیت او د فساد عواملو د پیژندلو لپاره په ګډه کار وکړي تر څو د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلي موده ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. نجیه ساپی، ازادي راډیو، کابل.
دا نه اجازه صاحبای پراپور کې مور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون درې ورکونکو د اته او زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو د دې ولایت جغتو او د میرداد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له خوا له تهدید سره مخ ده او له ډېر مودې راهیسې محاصره ده، خو امنیتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناستي. د دې ولایت د امنیتي مسؤلان هم دا مني خو وایي چې د دې ولایتونو د دې ولسوالیو د خلاصون او د وضعیت د کنټرول لپاره عملیاتونه پلانوي. په دې اړه حال زموږ د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي د دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له ډېرې مودې راهیسې سختي کلابندي کړي، خو امنیتي مسولین ورته لاس تر زنه ناستي. د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ یوازې شل سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. دی وایي کچېرې دولت ورته توجه ونه کړي نو له ناسم برخلیک سره به مخامخ شي.
امکانات کم دی، اکمالات هم نکیږي، لکه مثال د امرداد ولسوالۍ جغتو ولسوالیان چې دي دا لرې دي او لاره هم خرابه ده، لاره ماینونه دي، اکمالات هم نه ورته کیږي، حتی ولسوال یا قمندان چې هلته رسامت کوي اکثره وخت په تیاره کې ورسي.
مدني فعالان هم ورته څرګندونی لري. مدني فعال سیب الله سبزی بیا پړه پر مرکزی ادارې ورغورځوي او وایي چې مرکزی اداره له میدان وردګو ولایت سره د مور او میری چلند کوي. نوموړي وایي چې میدان وردګ ولایت دویمه درجه ولایت دی، خو مرکزی ادارې ورته د درېمې درجې د پولیسو تشکیلات ورکړي.
اوسنی حالت کې د دولت دوی ولسوالۍ کاملا په تحلیل لاندې دي چې یوه د جغتو ولسوالۍ ده او یوه د دایمرداد ولسوالۍ په تحلیل لاندې ډېرې دي. بدبختانه مرکزي حکومت ورته جدید پاملرنه نه کړې. دوی ولایت د یو ځوان په صفت مې د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې د ټول ولایت بالخصوص د ولسوالۍ ته امنیتي ستونزې ډېرې دي چې ورته جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته منلې وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د دوی د پولیسو تشکیلات کم دي. امنیتي مسولین هم مني چې دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ له تهدید سره مخامخ دي، خو وایي چې هغه مرهم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. د میدان وردګو ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال محمد وای سیمه ازادي راډیو ته ویل چې دی فلان لري دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شته تهدید څخه خلاصي کړي.
جغتو د امرداد ولسوالۍ پر استقامت باندې موږ عملیاتونه کړی دي او تهدید شته. تهدید به چې تهدید نه وي د تشویش وړ پلانونه په مخ کې لرو چې په دغه مسیر کې عملیاتونه وکړو او عملیاتونه مزمر ورسره دوام لري.
اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغو ولسوالۍ د امنیت لپاره پر وخت اقدام ونه سي شاید دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. مدني فعالان او د ولایتي شورا مسولینو له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او محاصره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړي.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د خوست د صنعتي پارک جوړیدو ته تیار دی. د ولسمشر مانی په دې اړه په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د خوست د صنعتي پارک د جوړیدو په اړه د یاد ولایت له شمیر مشرانو سره پارک کې په دې اړه مفصلی خبرې درلودې. د دغو مشرانو ته په وینا کې ویلي چې مالیه وزارت به د خوست د صنعتي پارک د جوړولو لګښت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به برېښنا هم ور ورسیږي. د خوست سوداګرو او اوسیدونکو بیا ولسمشر غنی ته په ولایت کې د صنعتي پارک د ځمکو له غصب څخه شکایت کړی او په دې برخه کې د حکومت پر پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وی ټاکل شوی چې روانه اونۍ د هندوستان په ممبئی ښار کې یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي چې پکې به د صادراتو د پراختیا تر څنګ په افغانستان کې د برېښنا سکتور په برخه کې هم نړیوالو پانګوالو ته لازم معلومات ورکړل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې د لیدونکو پر مخ خلاص وي. دی وایي په دغه نندارتون کې د دوی د ګډون هدف د انرژي او برېښنا په برخه کې د نړیوالې پانګونې جلبول دي. ښاغلی توحیدی وایي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډي په مالي مرسته جوړیږي چې پکې 200 ملي او نړیوالې کمپنۍ برخه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ یو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاؤنډ 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل الوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. کله انټرنیټ اسانتیا ولري نو ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپمانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم منځنۍ ختیس کې په خاص ډول د سوریې د حالاتو په اړه یو راپور راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان پر ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې پر خلاف مظاهرې کړې دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
ډیره مننه مراد صاحب. زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو او واټونو ته راوتلي چې د اسد د رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې په ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشرانو په خپله غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي. خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډېر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي.
د حملې د مخنیوي لپاره اوربند وړاندیز شوی دی. آیا د سوریې حکومت اوربند ته حاضر نشو؟
په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نشو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني.
سروان صاحب، تر اوسه پورې د اسد د رژیم ځواکونو حمله کړې ده او کنه؟
د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیا او ایران مشرانو له خبرې پای ته نوي رسولې، د روسیا او سوریې جنګي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې او ویل کېږي چې دا د سوریې د رژیم د پراخې حملې پیل دی. عموما لوی حملې له بمباریو پیل شي.
بله، د سوریې او روسیې د حملو په وړاندې متحده ایالاتو عکس العمل ښودلی.
په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختي کېدای شي تمام شي. هغه ویل روسیه باید پر خپل دریس په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیه په پوله کې د 3 میلیونه نفوس لري او دا ولایت د دو اسلامي سخت دریځو ډلو په کنټرول کې دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو و امر دل چې په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدانو پر ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې خلاف مظاهره کړې ده او د غراز متحده ایالاتو پر ادلب باندې د حملې پر وړاندې خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. له وصل وصال نه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي، وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هر ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم اخیستونکي تر وژل کېدو او د پنځو نورو خبریالانو په ټپي کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت ارزونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 30,000 کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي تر څو د سیمې خلک د محرم میاشتې د مراسمو تر څنګ د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د نږدې 21 میلیون افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي د ولس لخوا په شو مرستو یې د نجونو د یوې لیسې په ګډون 50 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر نورو ښوونځیو ودانۍ ورغولې. بلخوا د پکتیا ولایت د زرمت په ناامنه ولسوالۍ کې اوس هم د نجونو لس بابه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی پاتې. په دې اړه له پکتیا زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړیز بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي، تر څنګ یې د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري. چې ښایي ولس به دا درکړې وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زادی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 21 میلیون افغانیو په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 40,000,000 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو یې د ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځي ودانۍ جوړې کړې دي.
ښه بېلګې په ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د آریو خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو د نجونو لپاره ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله او همدارنګه څلور بب ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي د پوهنې ریاست کارکوونکی او د سیم رسو در ټولولو کمیسیون غړي ښاغلی فضل الدین یې په اړه آزادی رادیو ته وویل.
خارجي حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنځته شو دوی ویل چې کچېر موږ داسې پاتې شو په دوی حکومتو وګورو موږ هیڅکله مخته لاړ نه شو. نو قانون سره جوړ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 6 میلیونه افغانۍ دوی مرستې کړې.
د ولسی مرستو ترڅنګ د پوهنې وزارت سکل په پکتیا کې د څلوېښت بابه ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابه ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوې او د پاتو نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوې او په نږدې ورځو کې به تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د څلوېښت بابه ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوې دي او د څلور بابه ښوونځیو چارې پیل شوې دي او نور په ارزیابي کې دي. او ځینې
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامن ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابه د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه یې د پکتیا د پوهنې رئیس وویل.
لس بابا د خزینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل ده چې دلته خزینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاځي زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133,000 زده کوونکو ته چې 83,000 نجونې دي د 15,000 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرېږي. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر څو ورځو راهیسې ورښتونو د دې ولایت ازګن شمیر سرکونه ویجاړ کړي دي او خلکو ته د ترافیک په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه نور د روهلا انوري په رپورت کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو نږدې دوه اونیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې توپانی بارانونه شوي چې دوی ته یې د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ واړه او غټ سرکونه هم ویجاړ کړي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل بارانونو او سیلابونو یې د نورګرام په داخل کې له یوې درې بلې ته تللی سرکونه ویجاړ کړي او همداراز د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لوی لار هم تخریب کړي چې بیا رغونې زیاته اړینه ده.
سیلاب راغلی دا ټول ځای خراب دی. ګړنګون دی موټر چپشي دی ډېر ځای دی. دواب نه تر نورګرام پورې لار ډېر خراب ده او خلک ډېر سین سره مخامخ دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د نورستان ډېرې سرکونه کندو کپر کړي چې دوی د ترمیم هڅې پیل کړي دي.
د نورستان په مختلف ساحو کې بارانونو سرک ډېر زیات خراب کړي. دوم چې خلک ډېر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. متاسفانه په وایډي امنیت وزارت ټول امکانات مرکزی دي. مونږ ورته خبر ورکړی دی چې عاجل په دې برخه کې راسره همکاري وکړي. د نورګرام ولسوالۍ نه مخکې د شنګل په خوړ باندې هم سیلاب راغلی چې هغې لار هم قطع کړې دي. هغې باندې عاجل کار شروع کوو چې مجموعا تقریبا 200 کیلومتر سرک کېږي چې په مختلفو ساحو کې خراب شوی دی. د هغوی دپاره د ترمیماتو امکانات ترلاسه.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی هغه ولایت دی چې پکې للګ باران هم سیلابونه جوړیږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ په یاد ولایت کې د سرکونو په څیر نورو ټولګټو پروژو او ودانیو ته هم زیانونه اړوي چې بیا رغولې د ولایتي ادارې له وسه وتلې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 103.5